ماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل 828 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې کسانو کې 815 تنه په خپله خوښه راستانه شوي، خو 14 نور د پاکستان له محبسونو خوشې شوي او افغانستان ته ډیپورټ شوي. له راستنو شوو کسانو سره د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروري شیانو مرسته کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپل هیواد ته راغلل. په اسلام کلا کې سرحدي مسؤلان وایي 1026 تنه راستانه شوي افغانان یې د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیوال سازمان ته د مرستو لپاره معرفي کړي. د راپور له مخې د 2021 کال له اګست را وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي 1,900,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګري ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له څو تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلې وې ولیدل. الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تیر ماښام ولیکل، دا نجلۍ هغه محصلانې دي چې ده ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي. د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني. الجتور د چهارشنبې په ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او د په دې کار خوشی نه ده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاري محبس ته ولیږل. د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر او حقوق پوه ایمان مزاري چې درې ورځې د پولیسو په توقیف کې ول، پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول. پولیسو له محکمې څخه وغوښتل چې دوی ته د نورو تحقیقاتو لپاره وخت ورکړي، خو محکمې د هغوی د زندانی کولو پریکړه وکړه. ایمان مزاري او علي وزیر د دې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له دې ونیول شول چې د تېرو جمعې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویه غونډه کې ویناوې کړې وې. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیه څه باندې 25% لوړه شوې. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې. پر سرطان سربېره د وینې د لوړ فشار، تبې، ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په غلیس کې شامل دي چې بیې 25% لوړ شوې. ګڼ افغانان هم د سرطاني ناروغۍ درملنې لپاره پاکستان ته ځي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه. د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه، پچا افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لوبډای بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د 5 لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په سیال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 151 منډې وکړې، خو په ځواب کې شاداب خان د پاکستان لپاره په 45 توپونو 48 وروستۍ او مهمې منډې وکړې او د پاکستان په بری کې د مهم رول لوبولو په خاطر د مسابقې غوره لوبغاړی ونومول شو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف خبر ورکوي چې په افغانستان کې د پولیو یو سراسري واکسین پای ته ورسو.
د دې کمپاین په ترڅ کې د 300 ولایتو کې 9 میلیونه نه زیات ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول شو.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله هغه کروندګر تر فشار لاندې دي چې لږ ځمکې لري، خو هغوی چې نسبتا ډېره ځمکه او اوبه لري په دې خوشحاله دي چې نورو فصلو ته مخه کړې ده.
په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګنی پرګویژن د مرګ په تایید سره د هغه کورنۍ ته التسليات وایم.
Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د ماشومانو د ګزانیا پولیو د واکسیناسیون کمپاین پرون د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې پای ته ورسید. دغه کمپاین د څه باندې 9 میلیونه تر 5 کلونو کشرو افغان ماشومانو د واکسینېدو په هدف د دوشنبې په ورځ پیل شوی و. ټاکل شوی چې په شپږو ختیځو ولایتو کې هم د واکسین بل کمپاین راتلونکې اونۍ پیل شي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
یونیسف وایي چې په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن پر ضد د واکسین ورکولو 4 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسید او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او اروزګان کې راتلونکي دوشنبې پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاتیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پولیو کمپاین چې د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شوی و. نن وروستۍ ورځ په دې کمپاین په ترڅ کې د 28 ولایتو کې 9 میلیونه نه زیات ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول شو. کومه داسې جدي ستونزه د کمپاین په جریان کې نه ده پېښه شوې. شپږ نور ولایتونه چې 5 ولایتونه شمال حوزې دي او یو د روزګان ولایت، دې شپږو ولایتونو کې کمپاین پلان داسې دی را روان دوشنبه په ورځ پیل شي او په دې شپږو ولایتونو کې به ټولټال 1.6 میلیونه ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول شي. هغه کمپاین به هم د روانې پنجشنبې ته ورځ پورې 4 ورځو لپاره دوام وکړي.
ښاغلی کمال شاه له میندو پلرونو وغوښتل چې د کمپاین په هر پړاو کې خپل تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا ګزن پکې محو شوی نه دی. سشکال په افغانستان کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار کې وې. دا پیښې د ننګرهار په بټي کوټ، کوټ، نازیان، بیسود او دور بابا ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دغو پیښو وروسته یونیسف په دې اندېښنه ښکاره کړه چې دا وایرس به نورو سیمو ته هم خپور شي. پولیو یا ګزن داسې ویروسي ناروغي ده چې په اسانه سرایت کوي او له بلې خوا تداوی نه لري. یوازې واکسین ماشومان له دې ناروغۍ خوندي کولی شي. اکثره تر 5 کلونو کشر ماشومان په پولیو اخته کیږي. دا ناروغي پر مهم عصبي نسج یا نخاع چې د ملا پکیر کې را حمله کوي او د انسان بدن فلج کوي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله هغه کروندګر تر فشار لاندې دي چې لږ ځمکې لري، خو هغوی چې نسبتا ډېره ځمکه او اوبه لري په دې خوشحاله دي چې نورو فصلو ته مخه کړي. د مخدره موادو د کاروبار څارونکي بیا وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت بندیز ښایي اروپا ته د افغانانو د لا زیات مهاجرت سبب شي. د دوی په وینا ډېر شمېر افغانان ترکیې او ایران ته ځي څو له دغو هیوادونو ځانونه اروپا ته ورسوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته یو شمېر کروندګر وایي چې له دوی سره دي د سر یو تخم مرسته وشي. ځینې کروندګرو د کوکنارو په شان نورو محصولاتو ته مخه کړې او له ترلاسه کړي حاصله خوشي شي. په کندهار کې یو بزګر نور بهمت چې په خواهی کوکنار کرل وایي
په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو حاصل یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
حبیب الله وایي چې په خواهی کوکنار کرل خو اوس بینډۍ او رومیان کری او د کوکنارو په نسبت ورته واردار دي.
ما پروش کال تریاکم کړلی و، دالس کال کې رومیم کړم، دالس کال کې تریاک مم کړل، رومیم مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تریاک خو د رومی بیا دی چې موږ وکړو زراعت مخ کو. تریاک موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
د 2022 په اپریل کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خلزاده د یو فرمان په صادرولو د کوکنارو کښمنه اعلان کړ. په هلمند ولایت کې په 2022 کې پر 1,900 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو، خو د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیزه وروسته سږ کال پر یوازې 940 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو. د مخدرو موادو د کاروبار یو متخصص وای د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت بندیز اروپا ته د افغانانو مهاجرت زیات کړی دی. ډیوډ مانسفیلد نېشنل رسپانې ته ویلي چې بریتانیا او نور هیوادونه له طالبانو سره خپل چلند بدل نکړي، په خپلو هیوادونو کې به د مخدرو موادو او خلکو ترمنځ یو انتخاب ولري. متخصصان وای که ټاکل شوی وي چې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ په مانش یا بریټش کانال کې په کوچنیو بیړیو کې د خلکو د تیرودو مخه ونیول شي، باید له خپلو پولو لرې نظر ولري او د نړۍ د بې ثباتۍ او پراخې بېوزلۍ غم وخوري. ښاغلی مانسفیل له 25 کلونو راهیسې په افغانستان کې د غیر قانوني اقتصاد په اړه څېړنه کوي او د بریتانیا د حکومت، نړیوال بانک او د جرمني د پراختیايي ادارې یا جی ټی زیډ په شمول ګڼو مؤسسو ته د سلاکار په توګه مشورې ورکوي. ځینې کروندګر وایي چې سره او تخمونه ګرانه شوي او کله دوی سره په دې برخو کې مرسته وشي د نورو فصلونو په کرلو به یې ګزاره وشي.
نو زه غوښتنه زم دروش مننه کی اڅانه کی دا غوښته او مرسته یو کی دا واجه سه یو خارو غریب دلیستانه دي مننه دا غکه شو کړونده ته ناسي.
د شغل مانسفیل په وینا په افغانستان کې شش کال د کوکنارو کښت اچیا سلنه کم شوې ده. دی وایي داسې شواهد شته چې شي افغان ځوانان اوس ایران او ترکیه ته رسیدلي او کدا اقدامات راتلونکي کال هم دوام وکړي د حق شمیر به نور هم زیات شي. د مانسفیل په وینا ډیر افغانان لیدلي چې وایي د کورنۍ غړي په جرمني، فرانسه او بریتانیا کې دي، یا د کورنۍ څوغړي په ایران او ترکیه کې دي چې اروپا ته لاړ شي. د دې په وینا افغان کاروانګر په چیرې بیا د هیواد په ختیځ کې تر 1 هکتار لږم ځکه لري او د تریاکو زیرمې هم نه لري، نو له اقتصادي نظره سخت په تکلیف دي. د زیاتوی کدا افغانستان د جمهوریت وختونو ته پام وکړو د سیسمی پکې وی چې د کوکنارو کښت به کله پکې منه شو. کله چې به حقوقي کوکنار نشوي کولای خپل یا څو زامن به ملي اردو ته لېږل. شای بلزوی به په کابل کې د کور جوړولو په چارو کې کار پیدا کړی وو، خو د تریاکو د بندیدو په صورت کې کورنۍ له کرنې پرته بل عاید ته اړتیا لري، ځکه چې مزکی کمې دي او که په هیواد کې بل کاروبار نه وي اولادونه به هر تلشي چې پیسې ورته وګټي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګنی پرګوژن د مارک پتاید سره د هغه کورنۍ ته تسلیت وایي. پوتین ویل په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخوا دوو امریکایي چارواکو ویلي د پرګوژن د سورلي الوتکه د روسیې له خاورې په یو راکټ لګېدلې. په دې اړه تر یوې لنډې دمې وروسته جزئیات وړاندې کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنگیالیو د ډلې د مشر یفګنی پرګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. هغه په دې ترتیب په غیر مستقیمه توګه د پرګوژن مرګ تایید کړ. د دې هوایی تراژیدی په اړه تر ټولو مخکې زه غواړم د قربانیانو له کورنیو سره خپله عمیقه خواخوږي څرګنده کړم. دا تل یوه تراژیدی ده، خو البته کوي او لومړنۍ معلومات هم ښیي چې په دې پیښه کې د واګنر کارکوونکي شامل دي. زه به د اوکراین په جګړه کې د دغو خلکو د مهمې ونډې یادونه وکړم. موږ دغه تل په یاد ساتو، موږ پوهیږو او موږ یې نه هیروو. پوتین ویل د پرګوژن د نویمې لسیزې راهیسې پیژني. د هغه په خبره پرګوژن یو پیچلی برخلیک درلود او په ژوند کې جدي تېروتنې وکړې، مګر ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د روسیې ولسمشر د دغې الوتکې د لویدو په اړه د څېړنو پیلېدو ته په اشارې وویل، موږ باید د رسمي څېړنو پایلو ته انتظار وباسو چې وخت به نیسي او د پیښې علت معلوم شي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون اعلان کړی چې له مسکو څخه سینټ پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند د یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د اوو مسافرو او دریو عملیې په ګډون ټول لس تنه وژل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتکې د سپرلیو نوملړ خپور کړی چې پکې د واګنر ډلې د مشر یګونی پرګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اتکین نومونه هم شامل دي. دې پیښې پراخ نړیوال غبرګونونه هم پارولي او داسې ګنګوسې دي چې ښایي ولادیمیر پوتین د جون په 23مه د دغې ډلې د بغاوت په خاطر له یګونی پرګوژن غچ اخیستی وي. د واګنر ډلې چې مشري یګونی پرګوژن کوي څو میاشتې د اوکراین په پوځي یرغل کې د روسیې د پوځ تر څنګ جګړه وکړه. د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد د جګړو قمندانانو د بې کفایتۍ له امله د مرکزي حکومت پر ضد هم پاڅون وکړ. که څه هم بغاوت د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په مداخلې سره پای ته ورسید، ښاغلی پوتین د واګنر ډله او د هغه قمندانان په خیانت او په شا کې په چړې وهلو تورن کړل. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس دوه امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي، ښایي د روسیې له دننه څخه توغول شوی توغندی د الوتکې د نسکورېدو لامل شوی وي. دواړو چارواکو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې دا یوازې لومړني معلومات دي او تر څېړنې لاندې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پنجشنبې په ورځ ویل، د هغه هیواد د چهارشنبې په ورځ د الوتکې غورځېدو کې د یفګنی پرګوژن احتمالي مړینې سره هیڅ کار نه لري. ولودیمیر زیلینسکی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو خبري کانفرنس کې ویل، دا څرګنده ده چې موږ له دې وضعیت سره هیڅ تړاو نه لرو. هغه زیاته کړه، د فکر کوي هر څوک پوهیږي چې چا دا کار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول فریدې سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن اگزامینر په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې پکې راغلی دی، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس هم خلک مرګونی وضعیت سره مخ دي، خو نه د هغو دلایلو له امله چې ممکن تاسې فکر کوئ. لیکوال د مطلب په پایل کې لیکي، په کابل کې د کورنیو بې ځایه شوو کم ته د داخلېدو سره د چټلو هغه بوی ته متوجه شوم چې د سړکونو له دوړو سره یو ځای کېده او د هوا له تودوخې سره بوی نور هم زیاتېده. لیکوال زیاتوي هغه باید حیران شوی نه وای، ځکه په دې کمپ کې په زرګونو کسانو ژوند کاوه او وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د دې خلکو شمیر نور هم ډیر شوی دی. وړاندې لولوخ کاری چې ځمکه وچه ده خو خاموشه ده. د بم ټانک او کلاشینکوف غږونه چې څو کاله وړاندې اورېدل کېدل اوس نشته، او ځای میلمه پالنې د هغو ماشومانو د خندا غږ نیولی دی چې د ده د ښه راغلاست لپاره په بیړه بیرون راوتلی وو څو له ده سره ستړي مشي وکړي او لاس ورکړي، ځکه د دې کمپونو څخه لیدونکي ډېر کم دي او دا چې بیا امریکایان وي او کمرې هم ورسره وي. وړاندې لولو، په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت لوړې درجې ته رسېدلی دی. نږدې نیمایي نیم وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او 9 میلیونه هم قحطۍ سره مخ دي. د ورځپاڼې په ټکو حالات دومره خراب شوی دی چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ 1.6 میلیونه ماشومان کار کولو ته اړ شوي دي. امکان لري چې دا شمیر له دې لوړ وي. سره له دې چې اوس مهال په افغانستان کې د ټانک، بمب او کلاشینکوف غږونه نشته او افغانستان د نړۍ د خبرونو سرټکی هم نه دی، خو اوس مهال لوږه او فقر د افغانستان د خلکو قاتلان دي. د بفالس تلګراف ورځپاڼې بیا د افغانانو کډوالۍ ته پام اړولی دی او د یو خیریه بنسټ له قوله لیکي، د برېټانیا حکومت د زیانمنونکو افغانانو سره په مرسته کې ناکام شو، ځکه شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال له پیله تر جون میاشتې پورې یوازې 100 افغانان د مانش کانال له لارې د هیواد ته ورغلي او میشت شوي دي. په داسې حال کې چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د روان کال له جنوري تر جون پورې حداقل 1,400 افغانان په وړو کښتیو کې د خطرونو په منلو سره د هیواد ته ورغلي دي. بفالس تلګراف د برېټانیې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله وایي، دا شمیر د افغانانو په ساتنه کې د برېټانیا د حکومت ماتې ښیي. دا 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د برېټانیا پوځ زرګونه افغانان برېټانیې ته انتقال کړي دي او د هغو افغانانو لپاره چې له دې هېواد ته نه دي انتقال شوي بېلابېلې طرحې جوړې کړې دي.
پا په غزنی کې بڼوال وایي سږ کال باغونو ښه میوه کړې ده. دوی وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو. بڼوال له حکومت د بازار موندنې او سړو خونو غوښتنه کړې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتر واټن وزیر آباد کلی دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډک ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼېش کوي او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. ومو غوښتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. دی زیات خوشاله ښکارېږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېرته دي. پرتله د پاروسای ګلی وشوه باغونه ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل 14 جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په اړه کې زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو. دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه څه کوو. دا یخې خونې سړې خونې وایي دا به ډېر ښه ساتل شوي وو.
نه یوازې محمد حسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای شي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده. موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کو او راوی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لوري له باغوانانو سره اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکو هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي خو بیې ډېره ټیټه ده.
د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې د تیر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
د افغانستان په جنوبی ولایت اوروزګان کې ځوانان هر ورځ په دې هدف د لوبو میدانو ته ورځي چې یو ورځ د افغانستان په استازیتوب د نړۍ له نورو لوبغاړو سره سیالي وکړي. خو دغه هدف د رسیدو په وړاندې د دې ځوانانو په مخ کې ډیر خنډونه شته چې ځینې د واردو وړ دي. جزئیات به په دغه رپورټ کې واورئ.
دا شور او زواج د ورزګانی کرکټ لوبغاړو دی. د کرکټ د دې لوبې سره د لیونی مینې په خاطر په داسې یوه سیمه کې لوبه کوي چې هره شیبه یې د ژوبلیدو ویره سته. د تنکي ځوانان په دې ډبرینه مځکه کې دا مندې په نړیوال کرکټ کې د خوب د لیدو په پار وهي. دا ورزګانی کرکټران هر ورځ په خورا جذبه باندې په همدغه ډبرینه مځکه کې لوبې کوي. د دې لړلې جناغه او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا زموږ میدانونه چې ډېر زیات خراب دي، ګرده سرې ډبرې دي، فیلډنګ ډېر زیات نه پشکې کېږي، بل پر یوه خوا لوړ سي، د پر بله خوا ځي.
دا خو چې موږ منه دونه زحمت باسې په موږ د خپل شوقه سا غواړو چې خپله کې په نړیوالو لوبو کې منه ځینې خلک غواړي چې موږ خپله غواړو چې منه اوس لوبې وکړو، او موږ چې په دې شګو کې بازی کوو خاص دا زموږ د شوق په خاطر موږ ډېر منه ډېر مینه سره لرو.
د ورزګان د شنو غرونو په لمنو کې دا ځوانان د لوبغاړي د نشټوالي له امله د ملکی خلکو په دې شاړومځکو کې لوبې کوي. دی غشتنه کوي چې لوبغالی دی ورته جوړ سي.
د ټول روزګان د ځوانانو غشتنی دغه دی چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د میدان لرو، هغه چې ته لیدونکو د ټول کتون کولې دی شګی لري، موږ بیا په کسان ورته درول چې دا شګ مون ټول کړی دی، خو هغه سر بیا هم نه پاکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې لته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو، دی میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
بلخوا د ورزګان د کرکټ بورډ مسول خیر الله افغان هم د دې لوبغاړو ستونزې مني، خو دی وایي چې د دې لوبغاړو ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي، خو بیا هم له ملي تجارانو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې د دې ورزګانی ځوانانو د هیلو په پرو کولو کې د ورسره همکاري وکړي. په ورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ رسمي لوبغالی شتون نه لري، او له کلونو راهیسې دغلته لوبغاړي د خلکو په پردیو او شاړو مځکو کې لوبې.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلو سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422012240. ستاسو ل پیغامونو
سلامونه اونې کې هلي د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړی دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي، او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز دي سکړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی، او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلې دي چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصول توحید یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په دشوه کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا سته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلینو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل 828 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپلې واته راستانه شول. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کسانو کې 315 تنه په خپله خوښه راستانه شوي، خو 14 نور د پاکستان له محبسونو خوشې شوي او افغانستان ته ریپورټ شوي. له راستنو شوو کسانو سره د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروري شیانو مرسته کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپلې واته راغلل. په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګری ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له څو تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلې وې ولیدل. الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تیر ماښام ولیکل، دا نجلۍ هغه محصلانې دي چې ده ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي. د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني. الجتور د چهارشنبې په ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او د پدې کار خوشی نه ده. د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاری محبس ته ولېږل. د پاکستان د ملي جرګې غړي علي وزیر او حقوقپوه ایمان مزاری چې درې ورځې د پولیسو په توقیف کې ول، پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیا څه باندې 15% لوړه شوې. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې. پر سرطان سربیره د وینې د لوړ فشار، تبې، ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په غلیس کې شامل دي چې بیې 15% لوړ شوې. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه. د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه، پچا افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لوبډای بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د 15 لوبغاړو سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستانی لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 151 منډې وکړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او کچېره په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې کله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام اندم کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولای شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوښته او تصویري یا هر ممکن لار نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د دی بیان دی آزادی دی محدودیت لپاره چې ډیر زیات قوانین نه لرو، یو سلسله وصول شته دی چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله په ترڅ کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاقا هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدهیي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کېږي، معمولا د حد کې حرمت رامنځته کېږي، بې احترامي رامنځته کېږي پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کېږي په یو جرم باندې متهم کېږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کېږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کېږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کېږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت جوړېږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او د دې د مخې نیوي لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مسله مطرح کېږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښایي که خرابه یي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته یي اذهان د عامه مثبته خواته ځي، که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې افغانستان کې تفرقی مسله ډیره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي، او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي، او دا عمیق شوي دي. په خوشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کېږي.
بله، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري، نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانېږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي، بیا مشخص شخص په مقابل کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ پخپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دیتا ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجګیږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په د ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي، او دا موږ ته یعنی ډېره غټه ستونزې راولاړې کړي وي اوس هم دي. او دا یعنی دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي، مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه دنه راغوړي ودي ګرځي نورو تکړه کسانو پسې، او یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. د یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامان اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اوتوماته توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغیر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصبا صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي ولې دوی نه غواړي راشي. سره له دې چې پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خپل ساتي؟
ګورې دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو څه سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بې طرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې نه رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکړي، په لایف دی راشي، ټیک ټاک نور دی ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا د موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا د موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې. که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو د دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه دا چې بل چاته انتقال شي، د دغه خیر نه دوی محرومه دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډېر غټ ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کېږي، موږ ډېرې ستونزې به په همغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤول دي. او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي ترڅو خلک ترې مستفید شي.
بله، مس باسه به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وړتیا لري، کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهېږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه حتی خبر به تر دې حده پورې رسیدل چې د کوم کسان به سره غوښتل سوي و په یو ملي موضوع به بحث کو دی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به وار کوه څه اوریدونکو ته انتقال اول څه لیدونکو ته انتقال اول آیا په دې سره چې یو بحث ته ځي بیا پورته کېږي ورکه دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خبرې
دا خو د ټیټ فرهنګ کې ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده په ځینو نورو هیوادونو کې هم دا مسله تکرار شوې دي ولې هر چېرته چې شوې دي دا غلطه خبره ده وار خشونت او داسې تهدید کول اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي خو په خوشنۍ سره چې په بنګال داسې ورد شهیدان ولو غوري وار له جرمي لحاظ جرم ده کنه تجاوز کی هغه په دسي مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ باندې ویني نو د دسي خلکو په هغه اختصاصي ځنه قضيه وي چې موږ شهیدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راجیک شو په لوار وک د دغه سې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل ولا پولیس مسؤل ولا چې دی په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول مګر دا خبر نه ولا یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بس چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله مصباح صاحب که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایو چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي کوم ټکي ډیر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي
وره دا ډېر مهمه مسله ده منګه او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوی ول او مشخص شوی ول خو دا بلک څه ستونزمن کار وسی اما اول خو اشخاص ته لازم ده یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه ارزښونه دي په دې کې ځینې خلک د سې نظریات ورکوي مخالفتونه کوي ودي او ما وو ګټو پورې مربوطه نو اول خو دې لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکو ته یعنی یو اوریدونکو کې په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافع سره په ټکر کې هیڅ لازم نه ده چې تعقیب کې باید وای نه وري لازم نه ده چې وخت خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي یعنی تحلیل لازم ده کوالیټی چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق لري خو لازم نه ده چې یو څوک چې خپې کې چې په متواتره توګه په ملي منافع سره په ټکر کې بحث کوي د لپاره چې مشهور شي مسیر ته چې ټولنه په دغه موردو باندې ورخوازوي هغه ډیر مهم ده چې په وخت مهال کې لکه مونږ چې ولیدې جمهوریت نسکوری دولی لیاو آرخه دلیل هم داغ و چند داغ سینا اهل سیاسی نو پا متواتر تو گا بحثون وکتل نظام ضعیفه که بلاخره کمی مرحله تو رسیده نو لازمه ده چی پا دی مسائلو که بخپل اشخاص داده وکری زکر منگر پا یاو افغانستان با اندی را طولی دیشو پا اتفاق و اتحاد سره لبل خوانه مثلا حاکم داله گرچه از خوب منگر پا وطن که دی یاو مشروعیت لبحران سره مخامل خیو دی قانون پا واسطه باندی مخوانی بلشی و بیا بیرتا اوریدون که ترچول اگر فرهنگ پا خپل راچی چی ملی منافع پا زد باندی چی کم موارد بکی رازی فرصت ورکلشی خو خلکو تا راشی پا دی مسائل باندی بحثو کی او در طول مهمه مسئله داده چی لکه تازو چی درسی برنامو باندی در بحثو نو اکلل رسنه پا دیگه موارد باندی بحثو کی چی متوجی شی دی مسائلو تا طول هم عام وگری هم سیاسی هم زکر چی دا پا وقت محال که دیر زیاد ستونزی را بلاده ای دی منو تاسو وطن تل او یاو ایلت دی دوغم را بحرانونو چی که سیاسی و اقتصادی و بحران که مخامقی همده دی بیان لازاده اینا ناوره استفاده ده چی منگه دیگه حالت درسه ولیو
بله مصباح صاحب آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بحث و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو هغه کوم څه چې حقیقت دی هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي په دې موږ خبرې وکړې بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت باس وکي، سیاسي باس وکي، ملي باس وکي. د دې زیان په اخر کې راتروخانه کوي
چې نظام خو ډیر ستونزې لري. دوی که هر څه راوسی دي مساکن دي یا خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسی چې په خو به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډیر زیات امنیت خراب او چې هغه معاملې ډیر هم دوی ولې. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغه کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزه که بیرته مشخصه په دې شي بحث وکړو د بیان د ازادي د حق د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې مانا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف ملي تضمینونه نه ده، نهادونه نه می د تریکونو د قواو مسله ده چې هغه ته باندې قانون په واسطه رامنځته کیږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم زین نه نیسي، ځکه یو مشر کراجیږي یو حکم کراجیږي دغه په صد خبره کې، یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مختبوزي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدی شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لارې د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېر زیاته مننه مس بس تاسو باندې سلامات اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. سلامات.
قدر من دوستانو دا به اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکله خبري وشوي. لمون سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې اس الله ممال او ملګری هي چاري ولري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سفی جنم خدای خدای دی او څوک ورته مجبور نه کړی زه دغه دمه دنیا شپه جنم چې پستن هر سرګری وان جوړی شي زما یقین دی زما ځان جوړی شي چھٹول لا سو نیو کو سرا بیرے تب گران افغانستان جوڑی جی بدن میرا پوہی ہوں رنگ ونما پمودا پاس جانان کا زنگ ونما د دوستر گو تھاو دین لرما چیری شراب چیری ببانگو رما ٹوٹے ٹوٹے زخمی زخمی شہیدی یو سوک ناستا پر بلزوانی شہیدی چی پیغلین چنائے تر گو ریو سیدا مومن خان ارمانی شہیدے مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالے پوہبرو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا شنگی دا بنگرو مست محبوبا دا جواند با بیاستا نام نواخ لما تلخو نامر ده تر هر چاو خطه لکه یوسف فرزلی خاتو متی داسی یو چاکرم بی گناتو متی چنو میستا لخلی سنوالوی دو خود بنو زوم سر تا حلاوی مکوا چغی ناری پریش دبوغی مکوا ماین ابغان دی پجون دیر ستڑی کنن دا مکر دا سرگلی مکوا داستا کا پھر حسل میں نہیں ریجی کومی توری پلمان سہی ریجی زانتا بنور دا مرگی خواست کوما چیری لما پجونا لہی ریجی یار مسافر سوز جڑا کہوما علما نور بناس پوچھا کہوما پہر کی مت پکاری یارا ستا پر یاری در سر سودا کروما مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالے پوہبرو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا شنگی دا بنگرو مست محبوبا دا سمجھ
مستری نا قرار پر مرگی مادی خلق مڑکی د سنسار پر مرگی ماد بینگو خلقو منا کرے تھاسی میں سنسی و سازار پر مرگی تبی و پاس میں زدی چاہتا پریشو شرمین دادی و دنیا تفریشو درکی بمختی سویا لینسو زدی بیخی در دنیا تفریشو خبر پر و جوڑی دخول زان جنازا وکری و چانن ده حرمان جنازا یاری غریب مسافری تدرمی دیوی پیخلی دا داستان جنازا منم چی بل رنگ دوی گرانی سرا داخل وقت خواجه یارا